السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان وښتمه او د جولای 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغي د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مسالې او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي. د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچ میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبا په هامبورګ کې د برید په شک نیولې او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان لمخې دغه کس لمړنۍ نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګای او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو دغه مشکوک شلکلن کس کور هم د یک شنبې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د راپورونو له مخې د جرمني پولیسو د هامبورګ د ریل ګاډي په مرکزي تمځای کې 2 ساعته امنیتي تدابیر زیات کړي وو او تلاشي یې کولې. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي دي. دوی په عمران خان تور لګوي چې د می میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړ. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه له بنگلاديش سره د دویم شلوریزي لوبي پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. د دوی دواړو د لوبي 15% پیسې کمې شوې او هم د اخلاقو یو یو نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیه په اساس د افغانستان سر روزونکو جاناتان تروت د باران په سبب د لوبي د وخت د بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبسارانو سره لانجه کړې وه. اعلامیه کې راغلی چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنگلاديش لوبغاړي توحید هرویدوی په سوځولو سره هغه ته له ډیر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پی په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري. طالب چارواکي سوي
دنیا اوس حقایق درکوي. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوې کمی بولي. اروزګان کې لسګونه هغه هټۍ تړل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه. خلک د دې ګام هرکلی کوي.
دا افغانستان یو کرنسی ده، د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلې دي.
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډیر شوي. د اوبو متخصصان داسې سپارښتنه لري
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د لوی درستیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی. طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ټي ټي پي ته د دوی ځای ورکړی وي. په دې اړه تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوز مرکزی قمندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان درنه وروستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ ژوبلې په مسله باندې خبرې شوې. د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي. په ګاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوې ټي ټي پي ډلې او په هغې پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي. په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوز پر چمتووالي او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي. په بیان کې د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلي چې هدفمن روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو. تیر اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان 12 سرتیری وژل شوي وو. پوز په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلي و چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي. د پاکستان پوز دا تور هم لګولی و چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي. خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شنبه پر ورځ آزادي راډیو مشال څنګه ته یو پیغام کې په دې اړه ویلی وو.
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نام د فعالیت وایڅ کړه نه ورکو نام خپل د جنگ په ضرورونو باندې ډیر پوي چا ته نه غوړ چې ضرور ورسې افغانستان.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او لا افغان خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل
دنیا اوس حقایق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقایقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
خو د امنیت د تامین او له افغان خاورې نور ته د ګواښ د نه پیښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی. طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پوز د وسلوالو بریدونو مسؤوله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شوو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوې وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي. پاکستانی چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعاوې کړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی. د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی، د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 90% زیات شوي دي.
و موریدل چې د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا تور پورې کړی چې نړیوال ترهګری ډلې د ټي ټي پی په ګډون په افغانستان کې فعالیت او پټنځایونه لري او پر خبره دغو فعالیتونو د پاکستان پر امنیت هم ناوړه اغیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ردوي چې ګواکې دوی د ټي ټي پی یا نورو ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په پاکستان کې روسي امنیتي پیښې خبره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ضعف یا کمزوري له کبله شوې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې په افغانستان کې امنیت به ساري ډول باندې ټینګ دی او ټول خلک باید د خوندیتوب احساس ولري. د طالبانو حکومت تازه پانګوالو ته هم ډاډ ورکړی چې د پانګونې لپاره ښه امنیتي تدابیر او شرایط رامنځته شوي او باید پانګوال په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د پانګونې په وړاندې یو شمېر ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی وایي که څه هم امنیتي شرایط ښه شوي خو پانګوال له ډېرو نورو اسانتیاوو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
قدم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پنګواله بیا وایي چې په یواد کې د نننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمنی کې یو افغان پنګواله مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یواد کې د نننه له پنګونې څخه ویره لري.
محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردن و تهدیدهایی که امروز
د طالبان لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثباته امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټولې اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
اینا هم استراتیجیایی هستن که ما هنوز هم میترسیم که در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم، از بخصوص زنان.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارات له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال را بولم په افغانستان کې پانګونه وکړي، او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده، موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ چې دا زموږ د کارګو باس کې مشکلات دي، کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته صادروو.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هغه اساسي ستونزې چې د امنیت وي او د فساد وي هغه انشاءالله حل شوي دي. ویزي او د دې مشکلاتو د بانکونو مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی.
د امام ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یکشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اروزګان کې خاروالۍ لسګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستانی کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. دا چې ولې تفصیل له خپل خبري علاوه
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده. دلته لیدل کېږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترینکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستانی کالدارو راکړه ورکړه کول. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشي چې د ترینکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستې وه، رسنۍ ته ویلي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغانیو په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
د په دې خاطر باندې چې د افغاني د ترویج د کمیټې څخه هغه سرغړونه کړې ده، او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حفظه الله د افغاني په ترویج کې دي چې باید تطبیق شي او افغاني باید په شاکې مروج شي. نو په همدې موخه باندې بعضې دکاندارانو او بعض ښاریانو د همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده، او د افغاني د ترویج کمیټې او تر څنګ یې د نرخونو د کنټرول کمیټې د دې بعضې قانون هغه تطبیق دي، او ترڅو هغه افغاني ترویج او نرخونه کنټرول
تطبیقی او بلخوا به د ترینکوټ شار خلک گاوټیوال هم خوش دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغاني بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه دال سوي. د ترینکوټ شار اوسیدونکي د ترینکوټ د شاروالۍ له مسولینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دي ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دي کنټرول کړي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې په ټوله ولایت کې افغانستان کول سوالي ده، کاډه ده، کګنج دي، سرای دي، فرض چې دا غوښتنه چې ټول افغانستان موږ افغاني په سر سوتو ده، څوک سرغړونه کې هغه مجازات هر څه چور سره کې موږ په سر سوتو.
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغانۍ د ترویج لپاره، د افغانیو د رایج لپاره چې افغانۍ باید پر مخه، دا د افغانستان یو کرنسي ده، د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسي پورې تړلی دی.
په اورزګان ولایت کې د ترینکوټ د شاروالۍ د مسولینو لخوا پر داسې مهال د افغانۍ د ترویج هڅې پیل شوي دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه.
له اورزګان ورزو څنګلوري ولایت کندهار ته د پاکستانی کلدارو کاروبار هلته بې ثباتي رامنځته کړي او خلک یې زیانمن کړي دي. دغو خلکو زموږ خبریال ته له دې ستونزې سر ټکولی.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. د وی په دې ورستوي کې د کالداري بې ثباتي کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي، پر یو ان نه ولاره مخکې ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات تاوان لرو. پورته سي اکثر څه په دوار کې موږ ته زیات تاوان رسیږي. بعد د پرواز ولاري بیا کاروبارونه سمېږي. مقصد شی اوس پلس یې چې کالدار پس اکثر څه یا په دوه موږ ته زیات ضربه کوي. نو په دې خاطر به کالدار زیات تاوان رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسي خصوصا زخبر ډېر توانسي ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي
دا کالدار او ما دکاندارن تم توانونه رسولي دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه سرافان تم توانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای باره به دغه کالدار او تاوانوت خبر در کنداران او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیه مسولین وای د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د سرافانو د اتحادیه مشر اج کندیا غوی د طالبان حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته زیاته کچا افغانی ورکړي تر څو هغه په خپل د افغانوی کارونې ته مخ کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې اثر د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتیا او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا زموږ ولستیم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي. نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانی باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دې ان شاء الله د نقصان څخه خلاص شي.
بل لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د ټولګي ته هم خراغلې په دې ټولګي کې درته ستاسو پر غاک ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باوروي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکو اوبو د کموالي یا نشټوالي شکایتونه ډیر شوي، خو یونیسف وایي چې روان کال کې سلګونه زره افغانانو ته د پاکو اوبو خدمات برابر کړي دي. خو راځي تر دې مخکې دې تر اشو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نوریاس نوری د دغو رسپانو پانی اړولې.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولې او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي، نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2020 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. په د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کر له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. تایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2020 کال بندیز پلی کوي، چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لویې تولیدي سیمې دي د کوکنارو کر تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د تایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2020 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2020 کال په دې هیواد کې د کوکنارو کر نږدې 0 ته رسېدلی و. د تایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. تایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړي او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپانه لیکي یو نوی راپور خو د امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکامه شوی چې په دې هیواد کې له امریکا سره د همکارۍ له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوي او د تخلیې پروسه به کنټرول شوې منظمه او په خوندي توګه ترسره شي، خو د ورسپانې په لیکنه داسیو نشول پروسه ګډه وړل به نظمي او سرملاو د سایګون په څیر و. سٹار انټریبیون وړاندې لیکي له افغانستان په خوندې ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډیر مهم و چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندې توګه ایستل شوي وي. د ورسپانې په لیکنه ډیری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوی راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډیری تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورسپانې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی موندلی. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي دا چوپړونه د اوبو رسولو د اسانتیاو د پراخولو او د څاګانو کیندلو او ترمیم له لارې برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د څښاک د اوبو د کمښت له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. صفي الله سانګزای د موضوع تفصیل.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 4.5 لکو زیاتو کسانو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي، مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډیر د پام وړ دی، په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې. د کابل اوسیدونکو یاسمین ازادي راډیو ته ویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتون و نلونو او بمبو تا پلی که سطلون و سره کتار و لروی.
بلخواه اوچای ده ملگر ملتونو ده بشریم رسو ده همقاقی ده ثروائی پا افغانستان که وچکالی زیاده شوی او ده جوند امکاناتو ده نشتوالی لعمل بی وزلی او لوگه هم مرسره دیره شوی. ده ملگر ملتونو ده خوڑا و کرنی سازمان هم تیرمیاشت پخپل راپور که ویلی و چه ده اقلیم ده بدلون او وچکالی پا پایله که پا افغانستان که ده غلیدان باغواني حاصلات ډیر کم شوي. د وچکالی په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 مترو ته ښکته شوي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانو او سیلاونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې اړولي، خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالي ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړې، خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي.
هغوی تر ډیره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي، یعنی دا معقول کار دی. د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي، نه د کرنې لپاره. خو د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي، د هغې تر څنګ کرنه محدوده شي، البته د ښارونو تر څنګ، تر څو ښار ته اوبه ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي، خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانګالي دي.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي، خو په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاري کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. یو لوړ پوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان شکې تاسو را دي واتس اپ پلان باندې ما مخته د بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کړي دي، مکسره بنګان دي، مکسره شمشمان زنانه دي، انټریم کړي مکتوار نه راکې، 43 شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکړل انټری سوي د غوتم واره نه ورکي، کیمرابانی وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان وال خو د مخ نه خوري، هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخ خبره شریک کړئ، ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کې د غلام خان بارډر د کې د انګور اډي دیوانه د بارډر د کې د کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه حالت هم زکې دي ورزو دل تموم کارو بار ده. مخ به ګناه به خلک به هزار خلک مخ د انګريز په وخت د تاریخ په وګدو کې مخ به بارډر باندې څو راتلو کمربانی وکي د مور پیغام نشر کی د پا طالبانو پورې د خبره ورور سوي.
اوس وخت کې چې څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن سیدي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
ساعت 5:30 است